چې هر یو د محل 15 نمبر لري. خبريال او د کرکټ مبصر واصل وسال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پایلو بیت د لارمندنی ډیر چانس لري.
پاول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي. خو آسترالیا هم چانس لري کچر د آسترالیا وتونیږي چې په لوی توپیر سره له افغانستان لوبه وګټي ولته انګلند له سریلانکا وګټي نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو ست کتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کیږي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پایلو به یې د نومبر پر 14 وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو د اونیز ځانګړي پروګرام یعنی د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضایي پروګرام له پایله درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند دی چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 ټنه وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضایي اډه کې دوه نارینهو یو ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضایي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضایي ماموریت کې درې نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راست په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضایي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضایي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضایي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یو هغه خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر واغه نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلای وایي.
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي بس آخر به دی کوتره شفنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 200 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو کتر پایا را سرم لوی. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یو برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دینه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دی د په تصویری ډول یې بیانوي. دی وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دای پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بیرته بیا لولي، بیا اصلاحات پکې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي دا خپل تجربیات یې هم شریک کړي دي چې دی څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا د اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي د هغه نه، ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپل شعرونو زخه لري کوي کله چې دای مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ شغ ولولي، بل ځل دې په لوړ شغ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ شغ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا سب شوی ژغ ورولی شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل همشایي ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالی د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی د کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې، یوه هغه خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر و هغه نو باید له لیکوالي وډاري ځکه شاعري خراب وي، او که څوک ښه لیکوال و هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی سي، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی سي، نو وېره نه ده پکار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو په کې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میاونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول له رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څیرمه ترسره کیږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولی ولا غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې له تقریبا چیړنګ اوس چې کوم هغه بهیرونو تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي، خلک شته دي، خو ولې بهیرونه څوک یو خواړه څوک بل خواړل.
چې بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لرئ؟
مونږ ادبي ناستې ښه په ګرم او جوش او ولولو سره مونږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه نه، دا مونږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو، دا مونږ د منظم پلان له مخې او هماغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ د خپل هلته مهالوېش لرو، د منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم کله په بل نوم، کله په حکیمې صنایع پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان په دولتي په هنتون کې مونږ د غونډې کو پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني سیب او غیز استاد او دغه کې مصطفى نایل سیب او نصیر احمد طاهری سیب دغه خلک نو ورسره ټول سره پراز کې دي او دا یو چې موږ په تیر ځان کې د امریکا د بهیر د لوډو یا د کوچنار د بهیر یا یا د ولفت د بهیر یا د کټکی ګل دودی د مشاعره وا هغه نمونه باندې لګي خو اوس موږ ځانګړو د ونیزو یا د پنځلسم ورځو ځانګړي نمونه ورکو او موږ د منظم پلان له مخې نه دغه غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب په ورسوي کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظم غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کې چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې د ګرم دي دې ته ډېر هیلمن دي او ورس تر بلې د فرهنګي هڅې ډېر قوي کیږي. ځوانان په سیالي باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي فرهنګي غونډې کوي او ډېر ځوانان په دې کې چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی
ولي ولا غرور هله من دی چې په بغلان کې ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړی شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه، علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسې کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
ځکه چې نقد د ښه او بد ارزولو ته وایي، کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لټوي نو طبیعي خبره ده چې خوب به پکې پیدا کوي او هر څوک خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي، ډېر په ډېر درنښت سره ورته ګوري، دا یې زړه نه مني چې خوب یې پکې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلق خو باید دا تم هم وکړي چې څوک نقد پې کوي کېدی شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې شي.
نو ما د اصول خبره وکړم چې په اصول کې دا څه چل دی، په واقعیت کې د دې چې کار نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د ده سره هم نظر وګوري. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی، یعنی موږ یو تخریز لرو چې په هغې کې خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل کې څه درېږي هغې ته نقد وایو، یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو هغه څه چې بدې وایو. نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کرکتون کې توجه وکي، هغه دا دی چې د یو اثر شاوبد دواړه خو بیا دي کې فکر نکوي چې دغه د خوابدي کچه ورټیټ شي.
په اصول کې باید هم دا څه ووسی، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د خوابد خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا کوم دی او چا د اثر په اړه کې وایي چې خټ اړخه دا دی چې ډیر لاندې سره نستل کې او نور به پاسا یې په بد ویلو شروع کوو، نو دلته دغه لنګواله په خپل یو عیب غوښته دا ښکاره کوي.
خو بیا په عین وخت کې او بخښي بیا په عین وخت کې ایجاز خپل یو کمال هم دی. نو نو خو هر رقم څوک انتباع اخلي هغه خو بیا د انتباع خبره
مثلا چې دغه کله چې د نصر تنظیم شي بیا ار خاطر لشتري خو دا یو اصل دی چې کچېری د یو څه او بد ډول ویل شي او په منځفانه د خزاوت شي نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره دې هم کله چې د بد اخ د لپاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د لپاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره سادن دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه و نه غورځېده، د جانب مقابل نظر دی.
د نظر خبره د پامه و غورځېده، د جانب مقابل خپل نظر وایي. دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي، یعنی که چېرته په کې خار نه وي نو د منلو دی او که چېرته په کې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو قبایلت نه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقد پرې کېږي فکر کوي چې هغه کوم چې بوتو نور سره هغه دومره مهم څه نه و چې بعد ورته ګوتنی ورسوي وي.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړی عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد، په دې کې وایي چې د دې لپاره چې د نقد اصول مراعات کو د مثال ورکوي چې لیکوال هم د غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي شوبت به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا ستونزه ده، تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره مو دښمني شوه لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا د هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پروړو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانای ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانای کمزور دی دغه په شا اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولای. دغه ستونزه به څنګه هوارو؟
نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره کوم چې شرلارې نشته دی. یوازنی یو لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي، که لوچک وي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه کړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه کړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما په تنه باندې برابر دی، نو که چېرې دغسې نقد وکړو فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو له دغه رقم شانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ور سره هم نظر دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شي وای. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزور کړی؟
زمون ټولنه په مزمو کې د باباګان ټولنه، یعنی چې زمون خلک باباګان ته ضرورت لري، بالغ ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري. یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کله یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي لیکلی.
نو اوس که بیرته دا باس راغونډ کو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بدای نه کی؟
فکر کوم چې لومړی که مونږ همدغه ټیک ته متوجه وسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت ونیسو چې منفي اړخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کامل د مثبت نظره وکتل شي، کله کېدای شي سړی یو شی کامل د منفي نظره وګوري، هغه د اثر پورې ځواب لري. مگر که چیرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډېرو خلکو خوشي شي چې له ستاینو مړ شي، خدای نه خوشي شي چې نقد یې وشخوري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په لوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکې او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار په عمومي وارد کې د لرغونو آثار او هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار په عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټه ورو چې نندارې ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوای د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې لنګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ویل دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلده ولدی. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سې هغه هنري آثار دي په تاریخي آثار دي او دغه تقریبا زرګونو جلد مختلف علوم و کتابونه راوړل شوي دي او د الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال دغه شي دي، هنر مینوال دغه شي دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین دوی راغلي دي او خپل د خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي سره لري چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له سنتیاو څخه بولي، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادي چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلی دي. د لوګر اوسیدونکي فضل رحمان وايي
دغه خدای علاقه من به مطالعه
هله دا چې کتاب لوستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر وسلې کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپات دي له دوی غواړو چې د لږ مودې لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځانونه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنې سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخاني پیدا شي.
د لوګر یو بل اوسیدون کې بشیر احمد ساحل ول دا ډېر ښه وخت دی او باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کړي.
د ډیر ستر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدام سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتون کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداری ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرچدا سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوی بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده.
برای رشد هنر
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پروان مریسکال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل علم په یو وارد کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخه کې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه دی را رسیدلې. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېم قمری پیړۍ لیکوال لسره ولیکه. ابن هشام وای چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د پدې کتاب کې هغه مطالب چې د تبې رابطه ښکارېدل لري کړې دي، ځینې معلومات پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدم تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپل ابن هشام وای چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه وو هغه یې لري کړی دی. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 18 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتونې ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې موخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال ګډونوال محصلین شاګردان علما پر همدغه لار باندې تګ وکړو او دغه لار انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوس د نبی علیه السلام د سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه راویش سره آشنا سو، له هغه سره بلد سو، د هغه ښېګڼې هغه ښوالې په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی علیه السلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام ځوان پاره تر موږ څخه امتحان اخیستل کیږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان را پیژني، نو موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. د کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
په همدغه میکانیزم باید وچلیږو او صورت مهم باید رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره برابر او طریقه برابري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سي غونډې ولمانځو، کله چې دغه سي یو قانون جوړ کړو، کله چې دغه غونډې عملي کړو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره شوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی وو او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره شوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پانی به اوس راوړو. دا پانی زنه اړوم د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د انګلیزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زای اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همینګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همینګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستلو لپاره غوره کړی دی.
دا کتاب د استاد سعدالدین
شپون ژباړلی ده چې په ډېر ښایسته انداز او په ډېر ښه شکل باندې دا کتاب ژباړل شوی پښتو ته هم. او دا کتاب جالبه تبدو کې و ماته شخصان سي کرکټرونه ډېر پکې کم ول واغ اشخاصي دغه داستان مخته وړي. دا کتاب نه یوازې داسې په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي او جذبوي په اصطلاح سي باید دا کتاب نور هم پسې مطالعه کړي او هر لحظه تا ته داسې په اصطلاح فکر درچوي څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري. سي یو سپینګیری وي او دی په مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پس ته دی داس مایه ګیروي بیا څنګه کېږي. نو زما شخصا ډېر زیات خوښ سولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دی سپینګیری هغه کوم افکار سي ارنست همینګوی بیانوي په کوم شکل باندې دا په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډېر جالب بولو. او بل چې دغه د کرکټرو ته وکتل سي او دغه کوم درس هغه پنځه په دا موضوع کې پروت ده کڅه کې دا انسان ته همیشه داسې یو انګیزه ورکوي چې انسان که په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تېر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما ولوستل دغه سپینګیری په سمندر کې په مایانو پسې وتلی تقریبا پنځه اتیا شپې ورځې دومره تېر شوي خو د یو مایې هم نه یې نیولی، مګر بیا هم نا امید نه یي او هلې ځلې کوي یو ورځ بیا یو غټ مایې نیسي خو بیا هم مثلا هغه مایې له لاسه ځي. تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپینګیري هغه په اصطلاح هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي چې دا زموږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخه کړو د شعر دنیاګي ته په مویوس امینه فنا خپل یو شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی مننه کوم. دا شعر سراور
کلمینې دی منکر شي فنا، کلمینې دی منکر شي فنا، وای نه خدای مکړه کافر شي فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشي چې سندره شي فنا. ستا سړګې دریاب د لالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلره شي فنا. که رضا دوی چې ستا حضور ته درشي، که رضا دوی چې ستا حضور ته درشي، در الوته بی وزر شي فنا. ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، بس آخر به دې کوتره شي فنا، بس آخر به دې کوتره شي فنا. کلمینې دې منکره شي فنا، وای نه خدای مکړه کافره شي فنا، وای نه خدای مکړه کافره شي فنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او آبادی د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي د مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چیرته د کندوز د تاریخي آبادو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او وسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او آبادو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی او ان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمه ایزو زورواکو لخوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي آبادو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
یک تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستونو او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابدو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي ابدي کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسنی حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثار او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ رادیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کومې تاریخي ابدي چې د لرغونوالي په لومړۍ درجه کې دي هغه بیا ورغوو تر څو لرغونې ابدي له منځه ولاړې نه سي او یا هم د خلکو له لورې غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدي موجود دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات و کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر څرګندونې لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د دې سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسي وویل
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدری معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چپ د مخ پر قبله چې ودری چې په لاس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري بلاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریه ته چې ورته پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته و چې ویول د منځکې ټوجي پاک کله دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخ اوغ د اسلام ځای و دغه د کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځنده او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللی او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو شوه ده چې ګڼي تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوی دي خوایي اوس یې هوټ کړی دی چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبيات په کې دای چې حریمونه ډیر غصب سوي مکمل کدی نه غصب سوي حریم ډیر غصب سوي
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو
موږ پلان لرو ان شاء الله لازم چې پاینده کې دا ځای راوګرځو دا راځي چې یواز دا ځای نه هر ځای کې موږ عریضه کړی دي کوشش کوو
د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالی کې دوه ډیر تاریخي اثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې لامل پکې څول سيزو کې یو شمیر لمنځه تللی او ځینې نور اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي
دا ساجی رادیو ادبی مجله د خبرونه مو هم تومره تر بلې وی مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي
و ما د کوچلي و عمر زر کې و ماشین خالی نتمالو